خبرونه وخت په خیر د افغانستان په وخت 9 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواړئ مخکې درې چې د خبرونه مطالب کول شو خبرونه د چمن پرلطوالو د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړه چې که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به د لاره د صادراتو او وارداتو پر مخ بنده کړي. د پرلطوالو مشر صادق خان ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلط شیخ خسوار لسمیشت مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په یوه بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایبا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازي به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقه وروسته بیګا د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غړکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پرون د اوربند سرغړونو څخه د خبرداري پرتوګه پر اسرائیل و توغول. متحده ایالات از بلای و تروریستی دله بولی، خو روپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شئ. طالبانو د روغتیا سزاکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیسو د دوه نویو پیښو ثبتېدل وړاندې په خبرونه کې واوري. او د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ.
بل ماشونه د بانک لري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د تي بي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی بي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو خوځ پرمخت د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړي، وایي چې د دوی ورستۍ هلي هم المنځه ولاړې. نور حال پر راپور کې.
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو او منجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
ختم شو یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود.
کومه اطلاعیه چی دیرش پخ پرش و واقعا دردون که او دندخنه ورده. هغه هیلی مو چی رغیدلی وی بیا مراوی شوی او لمنزه ولاری او موږ واقعا داس یو خبر ته پتامه نه وو. زده کړې مو په نیمایی لار کې لمنزه ولاری او زموږ هیلی نیمګړې پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي رادیو ته وویل
خراب بودم که سلام برام سره امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. تاسف کنم دست
تکل شو و چنان خپل ازموینه ته ولاړشم. خبرونه می واوریدل چې ازموینه هم لغو شوی. ډیره خپه کړم. افغانستان وضعیت اورز بلې تا سختیږي او دوی پر خزو فضا تنگوي او له روحي او رواني اړخې شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړای چې سر لنن سې شنبه دلندې په دیر لسما باید د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشر ورغوښتل سوي و ورواوریدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچای ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغېز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
زمو غوښتنه له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته د درناوی وکړي. فکر وکړي که زموږ د ټولنې خلک به تعلیمه پاتې شي د دې ټولنې به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیايي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمد عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته به له کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پوهنتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره وه، د هغوی لپاره د اسانتیا و لاره وه، د هغوی لپاره د سکالۍ لاره وه، هغوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره وه. کله کله به هم دوی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم انشاءالله لازم مکتبونه پوهنتونونه خلاصي، خو پرون راهیسې هغه هم سره بند کړل. زه په ډېر بخښنه سره یم، د نجونو درد تر نجونو تشخیص کولی شي، تا تداوی کولای شي کداغه دوام د سي ادامه عمومي بیا خو لمنطقه هم لره نه د منطقه هم د تبعسته کوي چې ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یاله کابل یا د ایران څخه یا د پاکستان څخه راوړو.
بله استاد پښتنه هم دلته پیدا کیږي ک بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي ک تاین سټډیو بندي په ټوله نه اخیڅه ده وارد مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومان مرګمی ډیر زیات درلود اوس کداغه انجونو دوی په صحیح برخې کې کار کوي یا راتلونکي کې به دوی ډاکټرانه کېدل یا قابلګانې کېدل یا نرسانې کېدل اوس که دا لارم بې مدېږي نور په ټولنه باندې پام د ښځو باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي څومره بد اغېز کوي؟
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بالخصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو هلته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي. هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم دفتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابی خو مونږ منلې ده، خپل ماشومان چې مریض شي، خوران چې مریض شي، ښځې چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی کې، ایکسرے، کلترا ساوند، هغه خو به د اوسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته به ورځي که چې هغه به لګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چې هغه بل چې سره کرخه ده، قابلګي ده، ولادت ده، سل نور قصې دې پورې تړلې دي. دا داسې عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبې خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونې واخیستل شولې تقریبا دویمه درېمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هماغه پخواني سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې به ولایتونو کې، دایګانې به وکړو، هغوی به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی د حیاتي رول لپاره بله پروژه شته، حکومت سره بله تګلاره شته، مکتبونه خو بند شول. زما پر اند باندې که چېرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخت درلودلې یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت تملا تړو، خو دغه انسټیټیوټونو دروازو بندې تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډېر کسانو کار کوي، څومره دوی به کار کوي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کراتې نه اخیستل کېږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند کړل. زیات خورګان زموږ اغېز نه آیت درلودلو، هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی آیس پي. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغوی فرمان کې نوي، دغوی اناناتو کې نوي، دغوی رسم و رواج کې نوي، دغوی آئین کې نوي، نور بیخي په خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو راواخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کېږي، کوم رنگ چې ښودل کېږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت ښودل کېږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړونو کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس جان جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي. او هغه توجی خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
استاد ادریس محمد عزیز چې موږ سره اړې مرکه کړې و.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه سازمان په رومپی و راپور کې ویلي چې تیرونه دغه دوه پیښې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتون پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نشي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دوه تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. WHO د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه و، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسېدنه کولی شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
تطبیق واکسین پولیو
هغه وادونه کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی، د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوې دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یوه داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت د مخالف وسلوال په شمالي خارهما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې.
د سوریې د جګړې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې و، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړې ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حمله شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوله لیکي چې نو موړی وایي د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وایي د تیرې نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر څلورمه نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانک والي د چارو ځینې پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې. نور تفصیل په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدای کابل ښار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډیر بیروباري بې نظمی پکې ګډوډي پکې. دومره ستونزه دا ده چې کله زو وي سیستم خراب وي بل وخت راشه بل بل وخت زو پیسې مونږ ته چې څومره حواله شوي یا په کاري چې خپل اکاونټ نه وباسو هغه نه پیسې نه ورکوي چې پیسې مونږ سره لګې دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې ده مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا له خپل حسابه په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې $1,500 یا $1,400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1,000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10,000 افغانیو پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاشت کې 15,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تر څو چې دا زموږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې په نړۍ مالي سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا $9 میلیارد شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن یو شمېر اوسېدونکي وایي د سیمه ییزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمېر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسېدونکو دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندې ته مشکل جوړی وا عوامو ته چې په 14 میاشت کې څه د سر نه وتلو اوس هم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دی دا په دا 14 میاشت کې دا پېښې راغلي دي چې نور اخوا واده یې پلارې دې خوا ته مړې دا نسې وړه راتللی، او دا رقم مطلب ناویانې ناشتې دي چې کوژدې سوي دي د وته ته به ناستې ودونه بند پاتې دي، مطلب ستونزې بې شماره. د حکومتو ته خواست کوو چې دوی دې د داخستانې جوړه کړي د پخوا په شان د تګ راتګ.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
موږ دا 14 میاشت کې چې دلته ناست یو، نیمه بارډر لیدلی دی، نیمه دغه دی، نیمه پښتانه کارت پرېږدي. پاسپورټ مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد دی چې موږ لاړ سو راست خپل روزګار وخپل پاري وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لاره به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچیر زمر مسله نسوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي، مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار سکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت مجبور نکوم، مر پیسې سبا سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له ولسمې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د ماخوتن نه نیمې بجې دي. تاسو ازادي رادیو ته وغږیست. د چمن پرلتواله د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریانو او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي، نو دوی به د لاره د صادراتو او وارداتو پر مخ بند کړي. د پرلتواله مشر صادق خان ازادي رادیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلت اشاره خواسوار لست میاشت مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت ویزې د لرلو شرط وضع کړ. پرلت کوونکي استدلال کوي چې د شرط د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخ کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په حق ښار کې د آی سی سی د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړي. هغه ویل د افغانستان وضعیت په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تېر اونۍ چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خوځو پر اقونو د تیری د اېده او قضیه آی سی سی ته راجع کړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمې پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ور زیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردن کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتېدلی شي چې په خبره ژوند دې لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
نمی سرمی اتنا لگی که لار اڑخا دیدی لدی خڑی هوا سر یخ سر سی چوک بیرون سو تلی لدو طول سر دودون سر مرستیاو سر بخی دستی فضای را تخست کنه کاری که این تر پسرلی پوری ورس سل پسرلی نبیا چی هوا خسی بیا این تر منی پوری سده تا تشویش نوری مال دون وقت تیر شد بیا زمائی را رسی گی طول نغدی وری مازم وانا پا مغ چورتون که زی تیری تینو کسانو خوشی گی بیا هم دا شخصی نظر دستی تو که وای چی مانه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېره علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې یا هم برف جنګي وکړي یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په زمین کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړی په تنګ کېږي، باید هواس کوو اوسي لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
زمی سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی او یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منی بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منی بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولری که به نه ولری سي. زه مایي ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منی یم سخت موسم ده، از مسل منی نه خوښېږي، خو زه مایم بیا خوښ ده ښه موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي پر رسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغو ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایي خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنې په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم ورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تیښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راته وایي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دی ځان ته برابرول څم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یوې آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا برف جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنې په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تا څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر کله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به په ولسونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کېږي، یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بېرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندي.
یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تېره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بی خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
زازی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینۍ د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي، تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکي مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان وو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و هغه به چې کله ژمه شوه رخصتۍ به شول نو مکتبونه به رخصت شول زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره مثلا چې آمادګي کانکور ووی یا مثلا انګلیسي کورسونه ووی یا هغوی به راول د ژمی دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله یعنې دا ترتیبات به و خو اوس سړه په سړه ده
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي
ټول یو رقم ته دي ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي حتماً به آینده ولري ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري درس کار څومره زحمت وباسي زحمت هم بې ځایه دی
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري خپلوان لري دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدل خواته روانه ده
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ خو کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې ما خپل مشکلات حل کا بیچارهګان کوي یو کار ورته پیدا شي مثلا که هغه رقم ته کار وي نو ما درته وویل چې درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی یکه ښځې خو هسې پرېږده نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایو آینده به ولیرو نو یا په کور کې اعصاب خرابي یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال یعنی بالاخره دوتا ټول مجبور شویدي
او همدغه دم ګړۍ کله ځانه کې سره ته وکړي په کور کې دې څه مصروفیت درته برابر کړی له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ کار هم نشته بیرون هم آزاد نه ګرځئ را توی اوس هوا په سړېدو ده او پامه خبره دروازې نور د کوټو پورې دي په څه باندې مصروفه یې څه کوې
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کو چې دغه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی موږ مکتب ته نشو تللی او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم ټوله ورځ بېکاره ناست مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړمه چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري زه دغسه د یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي هغه درس ویل بودي یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت چې یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نه کوم نهکه د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسله ده یوه د کابل طب مسله ده یوه هم د پروان طب مسله ده نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلی دي دومره زحمتونه یې استلی دي چې هغه یو کار به د ځانونه قرنطین کړي وو یعنې د دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول د هغو هیلې او امید ټول همدغه و چې هغه درس ووایي په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هېڅ اوس په کورو کې ناستی دي ټولې
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي دوی یوه لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کومه زه پورې خو چې زه پوهیږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش که همه غره کم تا خیر غره کم تا خونه که گی خب یا هم خپل درسونه یا اینو دی چلو خواهین دو نمی هم دا غهیل دا اگه که زوانان دی مثلا زوانان رون نده خواهین دو نمی چه خپل درسو تا دی ادامه ورکا که در ملک پا درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کم هیلی چلی رو دوغو نشاتا شونو ټول نسل به مطمئن نه خواسته تابات باشي
تاسو خپل خویندونه دا ونه وکړه چې دی افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي دي آنلاین په انټونونو چې دي کوم چې د خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زند یا یو او نه پیګم یو دوه نور په انټونونو دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سګانه کال د طب نه فارغه وای دی خو دونه وخت زایش هغه چې د غورځ ویني کوم همسنفیان چې دغه فارغي ګپراتلونکو سمیاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې غوته جوړی چې زما سره کال دیم نه فارغېدلی.
زه وایم معمولا داسې ورځې وي چې یو ډول تیاره وي، آسمان وریز وي، کله ووري او کله هم داسې یو وضعیت وي چې هغه په عامه خبره زړه تنګې ورځې وي. اوس چې هغه د پسرلي زړه تنګي د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
بالکل، مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې که ښځې به وي، که به ور کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل دار پسې، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنې ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنې د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنې
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما به تیر سي، پسرلی به راسي، بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي، پوهنتون به بند وي. تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنې حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي، خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او نجونو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي، ځکه په دو باندې هم شاید تاسې پوه وئ چې د نجونو په مخ باندې حتی هره یوه بورسیه تړل شوې ده، حتی د میدان هوایي نه نجونې ګرځول شوي دي. نو د دې په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو؟
یوازینۍ لار همدا ده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي.
بالکل، یوازینۍ لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي.
بله، یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي، د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي؟
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو، خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی. خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم، ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو، او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی. نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم. موږ چې یو مثلا زه منتظر، خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي.
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ، فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو، هماغه خلک دي. د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري، او حتی د قرآن په لوستل او ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي؟
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده. خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنې زده کړه نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې، که نه بهترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوحې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لسیزې کېږي چې جنګ دی. کنه په دو جنګ کې داسې خو نه دي چې په دو جنګ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه د دغو وطن خلک دي، د دغو کورنیو خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي. د زده کړو سره سره ښځه نه شي کولی یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړو، حتی نه شي کولی. یعنې ورځ ته بلې محدودیتونه په غرو باندې ډېرېږي، کمېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او مېرمنو حقونه ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پروانه.